افغانستان کې د سهار 8 بجې سپې د ازادي رادیو بل خبرونه فایل سو چې تر ډیره 19 پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ځنګړې سوي. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وی د دوی لپاره یو لمړیتوب دا دی چې د افغانانو ستونزې حل شي. فایل له خبرونو کېږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وی کورنۍ او نړیوالې غیر دولتي مرستندوی مؤسسې تر ټولو ښه موقف کې دي چې ټولو افغانانو ته خدمتونه ورسوي، خو که د بشري چارو ښځینه کارکونکي د کار کولو اجازه ولري چې د ښځو او نجونو ځانګړو اړتیاو لپاره کار وکړي. امینه محمد چې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې د بندیزونو د لرې کولو د هڅو په لړ کې د جنوري میاشتې پر 6مه افغانستان ته څلور ورځنی سفر پای ته رسولی، دغه څرګندونې پرون یکشنبه په یو ټویټ کې کړي. طالبانو تیره دسمبر میاشت کې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او له هغې مخکې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو او د منځنیو او لیسو دروازې تړلې وې. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه خطرناک لوړ حد ته رسیدلې او د دې هواد 4 میلیونه وګړي اغیزمن کړي دي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 715 اویا زره ماشومان په شدید خوارځواکۍ او 2.3 میلیونه ماشومان هم په معتدل حاد خوارځواکۍ اخته دي. اوچا همدارنګه ویلي چې 840 زره امیندوارې او شیدې ورکوونکي ښځې هم په خوارځواکۍ اخته سوي دي. اوچا ویلي دوامدار مالی تمویل خورا مهم دی چې د خوارځواکۍ درملنه او مخنیوی یقیني سي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې مشر مارټین ګریفټس بنان ملګرو ملتونو کې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په اړه خپل راپور وړاندې کړی. مارټین ګریفټس کابل ته په خپل سفر کې چنیږدې یو اونۍ دوام وکړ. له طالب چارواکو سره په کتنو کې په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځینه کارکونکو د لګول سوي بندیز د لرې کولو پر موضوع ډیر تمرکز کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وړ مورز خبریالانو ته ویلي چې دا غونډه به د نیویارک پر وخت د سهار پر 11 بجو چې په افغانستان کې 8:30 بجې کېږي تر سره سي. چپ کې د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایي رئیس جانتی سورپیو او د ماشومانو د وجهي صندوق مرستیال عمر عبدی هم برخه واخلي. د طالبانو د ټولګټو وزارت تیر شپه ویل چې د سالنګونو لوی لار د واورو سختو طوفانونو او د لید د محدودیت او د ځاني او مالی تلفاتو د مخنیوي لپاره د ټرافیکو پر مخ وتړل شو. په هغه بیان کې چې د طالبانو مرستیال بیان لین امولا سمنګانی تیر ماښام په خپل ټویټر پاڼه کې خبر کړي، د ټولګټو وزارت له ټولو هیوادولو غوښتنه کړې چې تر بل امر پوري پر دې لار له تګ راتګ ډډه وکړي. د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېد چې د روسیې په وړاندې د روانې جګړې لپاره وروزل سي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه دا خبر داسې وخت ورکړی چې بریتانیا او د ناتو نورو غړي هیوادونو څو ورځې مخکې اوکراین ته د څه باندې 130 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ټویټر کې لیکلي چې بریتانیا به له نورو همکارو هیوادونو سره یو ځای د روزنې تر څنګ اوکراین ته د چیلنجر 2 په نوم ټانکونه هم ورکړي. سوریه د یک شمه پرز د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان هغه راپور رد کړ چې پکې ویل سی وو دمشق په 2013 د کال کې له کیمیاوي وسلو په استفاده په یو حمله کې 33 کسان وژلي وو. سوریه هغه راپور ناسم وباله. سانا دولتي اجنس د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خبره کړې چې پکې راغلي سوریه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د جمعي ورځې راپور په بشپړ ډول ردوي. اعلامیه وایي دغه راپور پر واقعیت ولاړ نه دی او غلطه نتیجه پکې اخیستل سوې ده. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې ویلي مدلل شواهد شته چې شی د سوریه د هوایي ځواک لشته لږه یوې څرخې الوتکې د یاغنو تر ولکې لاندې شارګوټي دوما کې د زهرجنو ګازو دوه سلندرونه غورځولي وو. خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وی د افغانانو د ستونزو لپاره یو حل لار د دې سازمان یو اصلي لومړیتوب دی. امینه محمد په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو کې پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په عین حال کې د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو له لوري په پانتونونو کې د شاملېدو لپاره په کانکور کې د نجونو پر ګډون د بندیز پریکړه په کلکو ټکو غندلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وی د دې هېواد د وګړو د وضعیت لپاره یوه حل لاره د دې سازمان یو مهم لومړیتوب دی. امینه محمد چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه او هم په دې اړه چې دغه حالت محدودیتونه او بندیزونه دوام وکړي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. امینه محمد بیا په دې اړه اندېښنې داسې مهال ښیي چې طالبانو د شنبې د ورځې ناوخته د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ته د یوه مکتوب په استولو له هغوی غوښتي چې تر بل امر پورې د کانکور په ازموینه کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړي. په دې مکتوب کې ویل شوي چې که هر تحصیلي بنسټ له دې امر څخه سرغړونه وکړي ورسره به قانوني چلند وشي. د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا ډول اقدامات پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار چاپیریال خورا تنګوي. د سازمان تیر ماښام په څو ټویټونو کې له طالبانو غوښتي چې پر دغې نوې پریکړې او پر نورو مخکنیو چې پر نجونو زده کوونکو یې لګولي یو ځل بیا غور وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان په باور له اکاډمیک چاپیریال څخه د نجونو او ښځو څنډې ته کول به ټولنیز او اقتصادي درزونه رامنځته کړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي دفتر هغه پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه چې له طالبانو یې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې د بندیزونو د لرې کولو لپاره کړې وه. دغه غوښتنه درې اونۍ مخکې د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په یوه غونډه کې کړې او د دې سازمان اجرایوي رئیس د طالبانو له حکومت او د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې وه چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي او هغوی ته د زده کړې د هرې رشتې حق ورکړي. طالبانو په خپلې څه باندې یو نیم کلنې واکمنۍ کې نجونو له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي او له کوره بهرې پر ښځو د کار کولو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو د تیر کال په ډسمبر کې نجونې او ښځې له پوهنتونونو هم راوګرځولې او همدارنګه یې په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړې. د طالبانو دغه اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي او هغه یو له عمده عواملو ګڼل کېږي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژني. دې مسلې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم افغانستان ته له وروستي سفر وروسته اشاره کړې او ویلي وو چې د طالبانو یوه عمده غوښتنه دا ده چې نړیوالې باید حکومت په رسمیت وپېژني. خو د هغې په خبره طالبان باید لومړی دا ثابته کړي چې د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو درناوی کوي چې له هغې وروسته د دې په خبره کېدی شي د تعامل او د په رسمیت پېژندلو موضوع مطرح شي.
ازادي راډیو یویش کله نشوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې له ازادي راډیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړی. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 او 25 مترو اوریدلای شي.
د خصوصي پانتونونو په کانکور ازموینه کې د طالبانو د حکومت لخوا د شیزینه محصولانو پر ګډون نوي محدودیت خبرګونونه پارولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل ټویټر کې د طالبانو د دې پریکړې په خبرګون کې ویلي د طالبانو دغه پریکړه دیکتاتورانه او د پټکو جاهلانه ده. بلخوا ځینې شیزینه محصولان او د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو دغه بندیزونه د دې سبب سوي چې نجونې او ښځې په یوه تیاره راتلونکي کې پاتې سي. دا هم په دې اړه راپور
ای خیلی یک ضرر کلان است زندگی دخترای افغانستان که ای قسم از همه چیز محروم شدن، از درس، تحصیل، مکتب رفتن، پنجون رفتن، از همه چیز.
میترا د کابل خار یو زده کوونکې ده چې په کور کې له یو نیم کال ناستې وروسته یې څه موده وړاندې د 12 ټولګي ازموینه ورکړه. نوموړی وایي وروسته له ازموینې په دې هیله وه چې په یو خصوصي پوهنتون کې د کانکور ازموینه ورکړي، خو په خبره یې د طالبانو نوې پریکړې ناهیلې کړه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اجازه نداریم درس خواندن بریم، اجازه نداریم از خانه بیرون شویم، یعنی در آینده یک چیز شویم. متاسفانه در امتحان کنکور سال 14-2 هم دخترها اجازه ندادن. واقعا یه جای تاسف است. ما امتحان دادیم، رفتیم امتحان 2000 دادیم تا یک شهادت نامه دریافت بکنیم و شامل امتحان کنکور شویم، ولی متاسفانه حق امتحان کنکور از ما گرفتن. یعنی این قسم پیش بره آینده ما چی خواهد شد، زندگی ما چی خواهد شد، یعنی او همه آرزوها و او همه ارمانایی که داریم باید نظر خاک بکنیم.
میترا چې یو وخت د فوټبال لوبغاړی و وایي غوښتل یې په راتلونکي کې لوړې زده کړې وکړي او د افغان ښځینه فوټبال مشهوره لوبغاړی شي، خو اوس چې دا هیلې یې له لاسه ورکړې مینهتوري کوي او غواړي له دې لارې ځان او نورو ښځو لپاره کار وکړي. طالبانو د شنبې په ورځ په یوه رسمي مکتوب کې له خصوصي پوهنتونونو غوښتي چې ښځینه محصلینو ته د کانکور ازموینې اجازه ورنه کړي او که څوک دغه فرمان عملي نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون د ښځو د حقونو یوې فعالې سوني کارین ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به د افغان نجونو او ښځو راتلونکی تیاره کړي.
دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. انجونې سره له دې چې 1500 ورځې کېږي له مکتبونو څخه منع شوې دي، له پوهنتونونو څخه هم منع شوې، هم د ټولنې او د هېواد لپاره ډیره د یوې تیارې راتلونکې نښه ده. انجونې سره له دې چې دوی د خپل زده کړو څخه منع شوې وي، خو د کانکور د ازموینې د ګډون لپاره هغه زده کوونکي چې له 12 صنف څخه فارغ شوي دي یا ډېر ورته په تمه وو، ولې دغه یوه هیله هم د انجونو څخه واخیسته شوا. او دا په دې معنا ده چې د ټولنې نیمایي برخه په بشپړه توګه د ټولنې څخه حذف شول او په کور کې نول شول.
د طالبانو نوی فرمان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیل صاد خبرګون هم راپارولی دی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی، د طالبانو دا پریکړه دیکتاتورانه او جاهلانه ده چې د افغانستان د خلکو کړاوونه یې زیات کړي او دا هیواد لا زیات نړیوالې انزوا ته وړي. نوموړي زیاته کړې، اکثر افغانان له دې پریکړې سره مخالف دي، نو دا کوم ولسي مشروعیت نه لري. دا پریکړه د طالبانو له مهمو مشرانو سره د مشورې په بنسټ نه ده شوې او له همدې امله د اسلامي حکومت د یو کلیدي اصل تر پښو لاندې کول دي او دا پریکړه د نجونو د لوړو زده کړو د ممانعت په مخکینی فرمان پورې اړه لري. د طالبانو د دغه نوي مکتوب ته د خبرګونونو په اړه مو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم وغوښت، خو ځواب مو ونه موند. خو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د دغو خبرګونونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت په اړه دغو ټولو اندېښنو او خبرګونونو ته قناعت ورکوونکی ځواب ورکړي. پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو نوی بندیز په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې سیما بهوس له CNN تلویزیون سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره تلیدنې وروسته دې پایلې ته رسیدلی چې طالبان به په افغان ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې یو نیم کال کې د زده کړو او کار په برخو کې پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول چې وروستی محدودیت یې د خصوصي پوهنتونونو په ازموینو کې د نجونو په ګډون بندیز و.
سره دمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم دم اشیمان سر پا زکنان و زمنور ده جون خوزه پا دامر خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی، هغو افغان میرمنو چې په خپل هیواد کې دندې درلودلې او د کورنۍ نفقه هم ورلغړې وه، د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته چې په خبره د مجبوریت له وجې پاکستان ته کډوالې شوې دي، وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
زه فعلا دلته راغلی یم، په کوم وضعیت کې یم؟ زه عقلا کلم چې ډېر زړه تنګ شي، ماشومان مانه مغال مغال جېږي، زه وایم چې بېخي زه ځانوژنه کوم، د دې ژوند نه نور په تنګ راغلی یم. بیا چې دې پله وګورم ماشومان مې دیلم خدا، نو زه نشم کولی چې زه خپل دا ژوند مخې ته یوسم.
اولادونه مور شملې په افغانستان کې له رسنیو سره کار کوي، وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته دې تړه شوه چې خپله دنده کور هیواد پرېږدي او په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند پیل کړي. نوموړي وایي چې په پاکستان کې له غوستونکو سره مخ شوه چې دې فکر هم نه وکړي.
په پاکستان کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو، دلته چې زه راغلی یم در به دره ګرځم، ځکه چې نه کسه فامیل یو، ماشاءالله زما او ماشومان دي، خاوند مې د خپله مې په یوې کوټې کې ژوند کوو، نو ډېر سخت ده په یوې کوټې کې ژوند کول، ځکه چې زه وسه مې نه رسېږي چې زه مثال لوی کور ځانته ونیسم یا دوه کوټې ځانته ونیسم، ځکه چې دلته زما فامیل ویزه لري، زه په خپله ویزه نه لرم او څوک چې ویزه ونه لري هغوی ته دندې نه ورکول کېږي. نو زه افغانستان کې مې دنده درلودله، ډېره ښه دنده مې درلودله چې خوشحاله وم نه د ژوند نه مې نامغه مقدار ماش مې چاخسته، زما د پاره زما د بچو د پاره ډېر کفایت کوو. دند پسې ګرځم هم د وسم زبان دی وتلې ما، ځکه چې ته چا لویل دي د دند په خاطر، نو هر څه چې ګورم هغه ځینې ځایونه د سیدي چې زمونږ خلک او د خلک ډېر فرق لري، ځکه چې تر څو مونږ د خلکو سره بلدي ګو هغه ډېر وخت غواړي. بخې زه جګرخونې ما هم د وسم ډېره سخته مریضه یم، نو نه پیږم دی حالت سره زه سره کوم ته مقابله وکم.
اغلی شاملې ته تر ټولو لویه ستونزه د ویزې نشتون دی، وایي دا چې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري هیڅ هیڅ ډول کار نش کولای.
چې مثلا څوک پوښي همدغه دفتر والا چې پوهېږي چې زه ویزا نه لرم، ویزا مانه غوښتنه کوي، نو همدغه خپله بېته اطلاع ورکوي چې دغه نفر ویزا نه لري. ما درې دفعې ویزا اپلای کړله، زما ویزا ریجکټ شوه او زما د فامیل ماشومانو ویزا راغلله. نو زه په دې نه پوهېږم چې زما مشکل څه شی و. او ماشومان مې فعلا دغه د مکتب نه کورس نه پوهنتون نه پاتې دي، وسه مې نه رسېږي چې زه کورسونو کې شامل کړم، مکتبونو کې شامل کړم. هغه زه د همدې په خاطر راغلم چې ودرګه زما د ماشومانو سرنوشت معلوم شي، ځکه چې خدای دې نه کړي یو دانه زه د لاس نه ورکم نو ډېر سخت تمامېږي. کوم مقدار معاش چې ما لاسته راوړو هغه زما د بچیانو کتاب، کتابچه، مثال قلم، بکس، جامې، زما د کور مصارف د هغې نه وته. خاوند به مې همدغه عمره کول چې مثال دغه د کور دپاره نامقدار نه کسو دپاره یو مړې ډوډۍ پیدا کړي، او نور د نور مصرفونه ټول ما خپل د معاش نه کول. زه فعلاً دلته راغلی یم، په کوم وضعیت کې یم. زه عقلم کله مې چې ډېر زړه تنګ شي، ماشومان باندې مغلمغال جېږي، کله مې ډېر زړه تنګ شي، زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم، د دې ژوند نه نور په تنګ راغلی یم. بیا چې دې پلو ګورم ماشومان مې دینم خدا نو زه نشم کولای چې زه خپل د ژوند مخې ته ویسم.
شامله وایي خواندې له ډېر مجبوریت څخه په پټه کله ناکله یو نیم کار ځان ته پیدا کړي، خو دا چې د کورنۍ د غړو شمېر زیات دی هغه پیسې نه بس کیږي.
زما خاوند فلان دلته فروټ خرڅوي، فروټ کې به څومره وګټي چې زه ډېر زره کرا ورکړم، دومره برق بل، دومره ګاز بل، دومره مثال د اوبو بل زه ورکړم، او یا مثال زه خپل ماشومان یو کورس پوهنتون کې ته شامل کړم. بیا زه د هغوی دپاره همدا اوس یخ ده، نشم کولای ګرمه جامې زه ورته پیدا کولی وشم. کور ژوندم خو په افغانستان کې پاتې شوې، څم خرڅ که څم پرېښودو، او دومره نه مکړه چې خپل سرونه را وویستل، هغه زه نه راغللو در به در ګرځم، جګرخونه یم، حمایت د کوم ځای نه تر اوسه پورې زه نه لرم. یونیسیف ته څو دفعې لاړم، شکایت مې وکړه، نه لرم چې زه کور کرایه ورکړم، زه دلته ژوند وکړم، زه څه رقم وکړم. هغوی ما ته ځواب نه راکوي، عریضه لیکم، زنګ وهم، څوک ځواب نه راکوي. نو په دې حالت کې زه حیرانه پاتې یم چې زه څه وکړم.
دا یوازې شمله نه ده چې په پاکستان کې له خپلو ستونزو سر ټکوي. د شملې په څیر ډېر شمېر کورنۍ دې تړې شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او پردیسۍ ته مخه کړي. میرمن نجیبه چې له یو کال را په دې خوا د پاکستان په کراچۍ کې اوسېږي وایي
تقریبا یو کال کېږي چې له افغانستان راوتلی یم او پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تېروم. په افغانستان کې د نوي تحول پر راتګ سره د امنیتي ستونزو او ځینې تهدیدونو له کبله زه مجبوره شوم چې د خپل فامیل سره یو ځای وطن پرېږدم او راسم پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تېرې کړم. دلته ژوند کول هم اسانه نه دي، دلته هم امنیت موږ ته تامین نه دي، مخصوصا د ښځو دپاره لکه زه چې یم. همدارنګه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، زه خپل وظیفه نه لرم، وظیفه نسم پیدا کولای ځکه چې زه د دغه ځای اسناد نه لرم، او تر هغو چې څوک اسناد ونه لري که ښځې که نر وي هغوی وظیفه نسم پیدا کولای. ما ډېر ځله کوشش وکړ چې په ډېر عادي ځای کې زه ځانته وظیفه پیدا کړم، خو په دې ونه توانېدلم ځکه چې زما اسناد پوره نه وه.
د دې سره د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي، کرایه لوړه شوې ده، د کورونو په بازارو کې د خوراکي موادو بیې لوړېږي، ورځ تر بلې بیې لوړېږي. هره ورځ چې بازار ته ځې مراجع کوې، مواد تر بلې ورځې ګران شوي. ساده د وچ ډوډۍ او د چونو د اوبو بیې ورځ تر بلې لوړېږي، نور شیان هلته پرېږده.
آغلی نجیبه وایي چې له افغانستان څخه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې کډواله شوه، خو اوس په پاکستان کې هم خوندي نه ده.
زه خپل د ټولنیزو ستونزو سره، د امنیتي ستونزو سره دلی هم مخیم. زه خپل مریض یم، زه تللې یم د باندې، لیکن زه له یو امنیتي پیښ سره مخ شولم چې مسله کسان پر موټر سایکل ناست وسله ورسره وي او ما ته ودرېدل او زما څخه پیسې واخیستې، زه تهدید هم کړم. نو دا خپل یو لوی مشکل دی زما دپاره. همدارنګه په کراچي ښار کې مخصوصا د یونیټ سي آر دفتر چې دی هغه زما سره هېڅ همکاري نه ده کړې. ما مراجعه وکړه ورته، لیکن تقریبا یو کال کې چې زه راغلی یم تر اوسه ما یوه انټرویو هم هلته نه ده تېره سوې. نو ډېر بد وضعیت کې د یونیټ سي آر مسؤلین هم مخصوصا په کراچي کې چې زه خپله ورسره مخ شوې یم، موږ خپله دا ستونزې لرو. تقریبا شل کاله ما په افغانستان کې کار وکړ، دولس کاله مې په رسنیو کې کار وکړ، لیکن متاسفانه زموږ نتیجه داس و چې اوس د مهاجرت شپې ورځې پاکستان کې تېروو او د بل لاسته ناست یو.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوهنه استازي سایمه خوګیاڼۍ بیا د افغان ښځو د وروستیو ستونزو لامل د طالبان حکومت ګڼي. وایي که چیرې په خپل هیواد کې د ښځو لپاره کار او د شریعت په چوکاټ کې برابر ازادي وای، نن به میرمنې په بهر ملکونو کې داسې سرګردانه او پریشانه نه وي.
لکه څنګه چې معلومه ده د کومې ورځ نه چې طالب راغلی دی افغانستان ته، د ښځو نه یې د کار حق هغسې دی، طبعا ښځه چې کار کوي د هغې نه به دوی یو مزد لاسته راوړي او خپل د فامیل سرپرستي پې کوي او هغه عیشه او عبادت کوي، نو د هغې نه خلاص شوي. دوی د امنیت په لحاظ چې دوی هلته امنیتي مسؤلیت نه درلودو او همدارنګه د کار حق نه لرلو، دوی مهاجرتونو ته مجبوره شوي چې اکثرا ګاونډیو هیوادونو ته لاړې، پاکستان ته، ایران ته. په پاکستان کې هم دلته د افغانستان تعلیم یافته ښځو لپاره ژوند ډېر ستونزمن دی، هغه په دې معنی چې دلته دوی نه شناختي کارت لري او نه ورته څوک وظیفه ورکوي، ولو که هغه په هره سویه دو تعلیم کړی وي، که مسری کړی وي، که پی ایچ ڈی کړی وي، که لیسانس وي، دلته دوی لپاره کار نشته او چې کار نه وي عاید ونه لري نو ژوند ورځ په ورځ سختېږي دوی لپاره. دلته د قیمتونو د لحاظه هم هره ورځ مشکلات ډېریږي، ځکه دلته نرخونه جګېږي، د اجناسو د برق بلونه همدا رقم، د کور کرایې همدا رقم، یعنی دوی هیڅ نو عاید دلته نه لري او د سختو مشکلاتو سره دوی مخ دي. نو که چېرته نړیوال مرسته کوي او د ښځو ملاتړ کوي، نو ښه به وي د ښځو چې دلته د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، تعلیم یافته ښځې دي، د کار حق نه لري، د بلې خوا د وتلو لپاره هم دوی ولاره نه لري چې بلې خوا ته ووځي، د مشکلاتو سره لاس پنجه نرموي، مریضانې دي، علم ته ده چې دوی ملاتړ باید وشي، که هغه په پاکستان کې اوسېږي، که هغه په ایران کې اوسېږي.
مدنی فعال قمر نیازی چې کلونه کلونه افغان میرمنو ته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې مدني فعالیتونه کړي دي، وایي چې په پاکستان کې د ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی، که د حال مناسبه لار پیدا نه شي له دې ویریږي چې اوسنۍ ستونزې دوه برابره نه شي.
لکه څرنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه، افغان میرمنې چې مهاجر شوي دي پاکستان ته، هلته په ډېر سخت وضعیت کې قرار لري. ویډیوګانې، کلیپونه یې پورته کېږي فیسبوک ته، ټیک ټاک او ته، چې وهل کېږي، د پولیسو د خوا څخه رشل کېږي، ټکول کېږي، توهین ورته کېږي، بې حرمتي او بې عزتي او هر څه ورسره تړلي دي. په داسې حالاتو کې چې هغوی د ځان دپاره څه شی نه لري چې امکانات د ژوند سرپناه، خواړه، ماشومان مریضانې، دوا، هر څه چې ضرورت سته، اولیه ضرورتونه ورته نسته، امکانات ورته نسته. بعضې داسې کسان دي چې پخوانی جمهوري دولت کې وظیفه اجرا کوله، د ویرې څخه تښتېدلي چې دلته ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. بعضې داسې کسان دي چې هغوی فامیل سره ټول تللي دي په یو کیس کې، چې هلته منتظر دي په تمه د درېیم ګونی دولت په تناسب باندې، چې ورته دغسې شوې ده، دغسې ورته توصیه شوې ده چې تاسې هلته باید پاتې شئ تر څو چې ستاسې د ویزې او د پاسپورټ دا کارونه پروسس کېږي، تر هغه وخته پورې باید یو بل هیواد کې پاتې شئ، درېیم ګونی هیواد کې، په هغه تناسب هلته پراته دي. نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه هم ورته نه رسېږي، نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره، مشکلاتو سره مخ دي. باوجود دې اقتصادي مشکلاتو سره سره هغسې د پاکستان د دولت د غلط برخورد سره هم مخ دي. سربیره پر دې چې په اوسني حالت کې افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي، که په افغانستان کې دي، که د افغانستان څخه د باندې دي، که درېیم ګونی هیوادونو ته تللي دي، په ناجویه سوي دي، د سخت وضعیت سره مخه دي. لکه څرنګه چې موږ د میډیا د لارې څخه وینو ویډیوګانې، چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره، په مابسو کې اچولي دي، تاڼو ته یې وړي، د هر ځای څخه یې پورته کوي، کوم ځای ته دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غږغوږ یې پورته کړی، هلته یې وهلو ټکول ور سره کیږي، چې دا هر څه هم انساني کرامت ته په سپکه کتل ده، او هم الحمدلله مسلمانان یو، او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته. خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي، د رواني مشکلاتو سره مخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
اغلی نیازی وایي چې ښځې په اکثره کورنیو کې د ټولو چارو سنبالوونکي دي، که د دوی اعصاب آرامه نه وي، ستونزې حل نشي، نو ښکاره خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی او خوابدي وي.
کله که چې د یو ښځې اعصاب نورمال نه وي، روح روان آرام نه ای، آرامش و نلری، سکون و نلری، تشویشونه ور سره ای، اولادونه وگی، خپل هوش حواس د لاس ور کړي، د خطر احساس وکي، د هغه تاثیر پر ټول کورنۍ باندې ستا، امدا شانت د کورنۍ څخه د باندې پر په هر منطقه کې چې هغه ژوند کوي، ولو چې هغه خپل وطن کې پردی وطن، په هغه منطقه باندې لا تاثیر پر وزي، نو طبعا ټول متاثر کیږي او ټول متضرر کیږي د داسې یو شخصیت د اوسیدلو سره په منطقه کې. خو دغه حالاتو ته په کتو باندې، دغه شرایط ته په کتو باندې، دغه لاچارۍ ته په کتو باندې دا ایجابوي چې څه دې زموږ خوندې د زغم څخه کار واخلي، څه دې هم پاکستان حکومت د نرمش څخه کار واخلي. دا ورځې او دا شپې به تل نه وي، انشاءالله بدلون به راځي. هغوی شکر د لکه مونږ غوندې مسلمانان دي، په دې پوهیږي چې دنیا دری اصطلاح ده چرخ فلک است، په گردش کې ده، نن په ما ده سبا په تا ده. دا باید پاکستان هیڅ وخت په دې ونه نازیږي چې زه خود اکتفا سوی یم، افغانان خو خپل په مابین کې بې اتفاقه دي چې دا ورځ پرې باندې راغلی. داسې ورځ به راسي چې ته به بې اتفاقه یې، ته به دغه ورځ چې په ما ده دا به په تا راسي، نو بیا هغه وخت کې زما څخه څه توقع لري، زه څه در سره وکم؟ من حیث یو مسلمان، من حیث یو همسایه، من حیث یو انسان، کوم توقعات زموږ سره لري؟ او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسیون خواته چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوندو ته غواړو، ځکه چې دغه حالات د زغملو نه ده، ډېر دردونکی ده. باید حل لاره ورته پیدا شي، چې حل لاره یې زما په اند د هغوی خاصه پاملرنه، همسایه هیوادونو ښه سلوک، خبر خورد، او زموږ د خوندو زغم او حوصله، ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول، هغه خپل استعدادونه په کار اچول، هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي، د هغه لارې څخه پیسې پیدا کوي. مونږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو، مهاجر شوي وو، مالته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله، زده مې کړله، برته مې کارم کوله، پیسې مې ترلاسه کولې، یعنی ماش مې اخیستله دغه په بدل کې. چې زه راغلم په افغانستان کې، زه ډېر خوشحاله وم چې ما یو هنر ترلاسه کړی د پاکستان هیواد کې. نو کله چې مونږ یو ځای کې اوسو، مونږ هلته مجبوره یو چې دغه ځای اصول، عنانات، قوانین، هر څه به ځان باندې تطبیق کړو، نظر واقع خپل موقعیت ته، نظر واقع ضرورت ته چې مونږ هلته پراته یو په هغه هیواد کې.
په کابل کې د طبي پوهنتون محصله مینه وایي چې که د افغانستان تاریخ زیر شو، افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې دا څلوېښت کاله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو له کله چې طالبان واکمن شوي دي ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي.
تیرو څلوېښت کالونو تر ټولو ډېره قرباني له ښځو څخه اخیستې او اکثرو فامیلونو خپل زعیم له لاسه ورکړی دی. نو د فامیل هغه اقتصادي بوج دی د ښځو په شانو پاتې دی، او دوی مجبورې دي چې د کار له لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي. او اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي، وظیفې بند شوي، دوی له ډېرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو، او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی، او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي. دا واقعا چې ټولو فامیلونو ته، بخصوص هغه ښځو ته چې د خپلو فامیلونو اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، غټ مشکل دی. او دوی بالاخره مجبوریږي چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر وختو لپاره، او یا هم خپله کوڅې ته وځي، مجبوره شي چې خیر وغواړي، ځکه چې دوی ته بله لاره پاتې نه ده، او یا هم دوی مجبوره دي چې کډوال شي او زموږ ګاونډي ممالک ته لاړ شي. او موږ خبرونه وینو هلته هم، بخصوص له ښځو سره، له کوچنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي، او دوی په د میلو شاته په ډېر یو رقتباره او ذلت حالت کې پراته دي. که دا مشکل په ډېر زر حل نشي، موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یوه نوي ناورین سره مخ وي. هغه کوچنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي، دوی په بدو لارو ځي، له دوی نه بد شخصیتونه جوړیږي، او هغه ښځې چې کډوالې شوي دي، هغوی له یو ډېر سخت برخلیک سره مخ دي. نو خزه دی جامعه نیمه برخه ده دی اکثر فامیلو اقتصادی بوج دی دی پشانو ده یا بهتره بداوی چه زر تر زره دوی تا ده کار زمینه برابر شی او دوی تا ده وظیفه تللو اجازه ورکل شی تر سو زمو جامعه ده اقتصادی لحاظه هم مستقل وی او زمو هیواد لکه نور هیوادو نو بنده پیشرفت وکړي مختلار شي او د دغه انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو.
په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دننه د امنیتی او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیری کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده. افغان ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې تر ډیره هڅه وکړي چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغوري، د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي، ځکه چې دا حالات تلپاتې نه دی. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک بی برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول بی برخلیک دی او تر اوسه د دو برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي او دو نه دی اندېښنه لري چې د دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دی.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیک مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي، ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې له لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهرباني نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپل تجربه راته وایي چې په دې سخت شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي؟
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دی حالت کې داری چې موږ او تاسو د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان جواب بدای چی نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي، ډیر ښه بوي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
طالبانو له بیجلی واکمنی څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوی چې هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو په هکله یې اول حکم دا و چې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته یې په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. در منوتونکو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو یوش کله نشوه موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 او 25 مترو اوریدلای شي. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړی. په دوام به دا ولولو چې اټومي شوا څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق لري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعي نو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړي له عنصرونو څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جستو، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګ ایزوتون وایي وکه چې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري یو د بل ایزوتون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وکه چې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغوی په ډلې کې لومړی اټومي شعا وایي چې اټومي شعا د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي. چې اټومي شعا چې د پورت څخه ښکته خواته زیاتېږي، همدارنګه چپې څخه راستې خواته اټومي شعا یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شوا تناوف وای چې عینی شوا د عین ورستی کشر او حسیه ترمنځ د وطن څخه عبارت دی چې عینی شوا هم د پرسک شته خواته زیاتیږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتیږي. آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي. دا د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آیونایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آیونایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي. چې الکترون د غشتونو انرژي د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتونو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترونیګیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترونو د جذب میل چې دی د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیدیشن ځانګړتیاو تناوب دی وي د عناصرو د اکسیدیشن نمبر د لوړېدو عمل ته د تحمض وایي یا د اکسیدیشن څخه عبارت دی چې د تحمضي اکسیدیشن ځانګړتیاوې د پورت څخه شته خواته کمیږي همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دی چې د عناصرو د اکسیدیشن نمبر کمیدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي. چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشت خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې د سربیر داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي چې دا هم د پورت څخه شتې خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته سکشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی چې وایي دا د پورته سکشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل یې کمیږي. انتقالي فلزونه دي یا هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فری سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي چې د دوم او درېیم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپېته عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغوی د ډي فری سوي او اتهویشت نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري د هغې اف فری سوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیدیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. ښوونکی به راته دا ووایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه یا ان ارګانیک کیمیکل کمپاؤنډز شې دي وایي د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وایي دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلې کېدو او ویشېدو لوړې درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نتج کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بالاخره کې رسوي جوړښت لري دا مرکبونه. همدار غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدس دي، کلویکان یعنی الکلیز دي، همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایدون وای اکسایدون وای دوان تر مرکبونه دی چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایدونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایدون د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایدونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کیڼې خواته اکسیجیشن د فورمول ښي خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د شایان سمبول ښي خواته لیکل کیږي، لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزاتو سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترو نیګاټیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې که چیرې د غیر فلز الکترونیګاټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیګاټیویټي که چیرې کم وي د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي، که چیرې زیات وي هغه نو بیا راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایدونو نوم ایښودنه په لاس ډول دی. لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایدونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه ښي خواته د کوس په منځ کې په رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري، او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایدونو کې چې وینو، لکه د کاپر 1 اکساید دی، کاپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایدونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمېر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو ډای ترای تترا پینټه چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینټه د پنځه په معنا سره دي، لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګه ډای فاسفور پینټا اکساید. مثالونه کې د اکسایدونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایدونه په دوه ګروپونو ویشي، هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایدونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایدونو چې شمېر چې مالګي نه جوړوي ډېر کم دی، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي، یو تیزابي دي، کلوي دي، امفو او پلانې دو سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایدونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایدونه هغه اکسایدونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګ جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. بل بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوي دي او لاندې صفتونه لري، له اوبو سره تعامل کوي کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې د کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي د کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي، همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنې کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم و بخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي، تاسو نور مثالونه دي. د تیزاب اکسایدونو سره مال تیزاب د اکسایدونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لاسته راغلي مرکب ځینې جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مالګې جوړوي، چې لږ مثالونه یې په لاندې ډول سره ذکر شوي دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایدونو په فضا کې چې خپره سوي دي وینو یې. همدارنګه مولي اکساید د غیر فلزات اکسیجن له تعامل څخه لاخ سره زی ولاندې خواص لري، اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي، همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي، لکه په مثالونو یې لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایدونو سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایدونه دي چې هغه اکسایدونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایدونه او کلوي اکسایدونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي. د مور اکسایدونه د کلوي سره تعامل کوي او مالګې اوبه جوړوي، د تیزاب اکسایدونه سره تعامل کوي مالګې جوړوي، چې د ټول ماتلو کې دا ذکر شوی دي. همدارنګه د کلوي د اکسایدونه سره تعامل کوي هم د مالګې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونه استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاسته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي. لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل، کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي، دا څخه د اکسایډ نایتروجن استیزه او بل ده کاربون ده تزیه چه خلاص تره چه کاربون تزیه که کاربون ده دی کلسیم مونوکسای همدارن کاربون ده اکساید لاسته رازی ده زینو کلوی او تزابون چه خود او بو استول یا دی هایدریشن پنه تیجه کی جوریجه همدارنگ ده نایتر لتزیه چه خم چیشی اکسایدون لاسته رازی دوم بیاوای ده سلپیدون لتزیه چه خم اکسایدون لاسته رازی دلور آلی اکسایدون لتزیه چه خم لاسته رازی همدار ده تک اکسیدیشن نمبر لورون که اکسایدون چه خم او بل لاسته رازی اوز اکسایدون ده استعمال زی نوچ پکم ده ایک اکسایدون ده استعمال رول لری امید وار اکسایدون ده استعمال زیاد زی نو لری چیزی نو پلان ده دولی لکه ده تیزاد ده تولیر لپاره مید اکسایدون چه کار آخلو ده کلیوی ده تولیر لپاره همدارنگ ده مالگو ده تولیر لپاره اکسایدون چه کار آخلو پا ده بابد که هم ورچه استفاده کیج مثلا ده هایدروجن پار اکساید چه ده میکروبوژینی همدارنگ اوزی ده افونی پا دول استفاده کیج
اون کی په نننی درس کې راته قلوی اکسایدونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایدونه له تیزاب یا تیزابي اکسایدونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګ جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن بخون کا اراده د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي. NH2 یې وظیفوي ګروپ دی، یعنې که چیرې NH2 په پښې کې وو د هغه دا مانه چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوه درجې او درې درجې لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په ګروپ کې څه شی دی؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوه درجې امائن وي، او یا به درې درجې امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوه درجې نه یې ویلي، هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایم. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شی دی؟ N شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي. دغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ترشری امائن سو، یا درې درجه. تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو، بیا پسې پرایمري سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم یې ښوونه. د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلیه یې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایي زده، یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې یې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوازې CH3 دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل NH2 چورته وایي، میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي، په هغه کې اول الفبا توري کې ای ده، بیا ام دي، نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شی دي؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کېږي، بیا پینایل ورته ویل کېږي. پینایل امائن معنا د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دي، دا ته پینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. RNH2 دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي، بیا چې جوړي RNH3 یا دنه امونیوي مالګه جوړوي، چې هغه څنګه معلومیږي؟ بغلته یې کلورین ورسره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید، چې دغه مالګې کې جوړې کړلې، نو دا څه مال جوړیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلورایډ تر واچې میتایل امونیم کلورایډ جوړي کې بیا بیس تر واچې بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلورایډ مکمل پاکه مالګه راباسي خو موږ یوازې اوس تیزابون سره ویل تیزابون سره چې یو ځای کې مالګه جوړي بیا همدا ډول میتایل جمع ان ایچ ټو جمع میتایل کلورایډ دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه امائن کلورایډ جوړیږي بیا کلکلیور واچوي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل امائن جوړوي بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی دا بل مرکب دی خو په خلاصه کې څه ویل کیږي کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي یو درجه امائن دوه درجه امائن او درې درجه امائن هغه به وسوای یو درجه امائن کچیر یو ان وی پر اطرافو دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي نو مړی امائن ته یو درجه امائن ویل کیږي یو ان وی دوه هایدروجن وي یو ریډیکل ګروپ یو ان دوه هایدروجن یو ریډیکل ګروپ ریډیکل ګروپ موږ ویل یو چې سی ایچ تھری سی ٹو ایچ فائیو سی تھری ایچ سیون د میتایل کورنۍ د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه بکشی رکھلا لیسی آغا تا ریڈیکل گروپ آئی چه دا مثال دی دا یو غٹ مرکب دی پا غٹ مرکب کی گوره دا پرائمری آمائن دی ولی یوازی دا یو سی سر کنیکت دی نور دواره دا یو این دا دو ایشو سر کنیکت دی دا غا این چه دی یا دا آمائن گروپ چه دی پرائمری دی دا نور تا نزو دا نور شاید پرک ولر شاید سیکنڈری شاید ترشری مور چه شوائی پرائمری پرائمری سمنا این دی شاید خواه ایشونه دی او یو بغلت سی ده دا پرائمری بیا دو درجه امائن یا دو درجه ای امائن چرته وای حق به چی شدی کچیر یو ان وی پر اطراف یو هیدروجن وی دو رادیکل گروپ نه وی نو موري امائن ته دو درجه امائن ویل کیر یو ان وی دو دنه رادیکل گروپ نه وی یو دنه اچ وی دا امائن چنی دو درجه یا دو سیکنډری امائن ورته وای په مثال کې وګوري ان دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې رادیکل ګروپونه ورسره دي دا خو ته موږ نه ګورو د دغه ان بغل ته چرشې نیوشتای هغه د دغه ان کیاس کوي نو دغه ان اوس کیاس پر چی شدی پر یو سی دغه یو سی دغه ده دا یو دوه درجه امائن چې نن موږ ویلی چې یو ان وی یو بغل ته اچ وی دوه بغل ته رادیکل ګروپونه وي چې ته دو درجه امائن ګروپ کیږي بل بیا درې درجه امائن دی کچیر یو ان وی پر اطراف درې رادیکل ګروپونه وي نو مړی امائن ته درې درجه امائن ویل کیږي یو ان درې طرفه رادیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجه یې یا ټرشری امائن ورکول کیږي په دغه ټول مرکب کې دغه چې دی درې درجه دی دغه ان چې دی دوه درجه دی دغه ان چې دی یو درجه دی دې درې درجې څنګه دي یو سی دلته ورسره مشاچه ده یو سی دغه ده یو سی دغه ده که درې دانې رادیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشری امائن بلل کیږي ځینې مهم امائنونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل امائن دي چې په دواوو او د کور په رنګونو کې کاریږي د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل امائن کاریږي انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور امائنونه دي چې دا به چیرکاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي
یله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي په ولسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو، موږ غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سرسره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو خدای مل شه.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو